ستړم شه دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپخین 3 بجې شوې د شاین بنری ما د غیب ساته خبري غړې کې تاسو ور کلی کوم د خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه تر پورنو تبصری وړاندې کو هو اړمبه خبرونه او خبرونه راته ګل ایاز وړاندې
پاکستان بار کونسل وای د قاضیانو ټاکنه دی پارلیمان کوي دا پاکستان کې د 14 نور تعلیمي ادارې د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر نه عملي کولو له وجې تړل شوی او په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره له 10 میلیون اوخته دا خبرونه تفصیل دا پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل پر حکومت غږ کړی چې د قاضیانو یا ججانو د ګمارنې واک دی د پارلیمان په لاس کې وي پرون په اسلام آباد کې ټولګندیزه کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر عابد ساقی وی د احتساب قانون دی د سیاسي ګټو لپاره نه کارول کیږي ټولګندیزه کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د عوامي نېشنل پارټي مخکخ حیدر خان هوتی هم د نور ترڅنګ ګډون وکړ لغون روسو په لامه کې ویل شوی چې 19 آئینی ترمیمی بل دی ختم کړل شي د احتساب نوی قانون دی جوړ کړل شي او د بیان په ازادۍ دی قدغن نه لګول کیږي خو د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وای کا اپوزیشن غواړي چې ججان دی د پارلیمان لخوا وټاکل شي نو ورله پکار ده چې قانون سازي وکړي نه چې داسي کانفرنسونه وکړي دا پاکستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو لپاره د 14 نور تعلیمي ادارې تړلې دي په پاکستان کې د سپتمبر په 15 تعلیمي ادارې پرانسل شوې وي تر دې مخکې د سپتمبر په 18 د کورونا وایرس کنټرول اند کمال مرکز ویلي وو چې په ټول ملک کې 22 تعلیمي ادارې تړل شوې په تیرو 4 ورځو کې په مجموعي توګه 15 تعلیمي ادارې بندي شوې دي د نېشنل کمانډ تر نن په بیان کې ویلي چې د نن په خیبر پختونخوا کې لاسو په سند صوبه کې درې تعلیمي ادارې بندي کړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکون کې حکومتي ویبپاڼې لیکلي تر نن سهار پورې د کووډ 19 ناروغانو شمیر 3,00,000 شپږ اتیاو ته رسیدلی ده لدې ناروغي 6,00,000 کسان مړه شوي خو له 2,91,000 زیات کسان رغېدلي هم دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سپتمبر په 21 د پولیو رن سلور ورځنۍ کمپاین پیلې کې په مجاب او بلوچستان صوبو کې د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي د سره په پاکستان کې د سپتمبر تر 13 د ګوزن وهلو شمیر 2 ته رسیدلی دي بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې په وینا تیر کال په هیواد کې 120 ماشومان ګوزن وهلي وو په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو رنز یا وایرس شتون لري د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اګست میاشت کې افریقا له پولیو وایرس پاکه ګرځولې وه دا په خبر د چټک بس سرویس نن هم باندې حکومت د سپتمبر په 14 په حیدرآباد کې په یو بس کې د اور لګیدو لپاره خپل روسو دا سرویس ځنډولې دي تر دې وړاندې دا ډول درې نور حادثې هم مخې ته راغلي وي دا چانس په خبر په نوم اداره چې د بسونو د سمبالخ چارې ورپرغاړ دي وایان محمد عمر پر مشر لته ویل چې هغه چینایي کمپنی چې دا بسونه جوړ کړي دي د گاډو بیا کتنه کوي نو ځکه دا سرویس په موقتی ډول درول شوې دي نو موږ ویل د بیا په لیدو په اړه یې معلومات نه لري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 14 په پیښور کې د بی آر ټی بسونو د پروژو پرانسته کړې و د افغانستان د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد وی افغان ځواکونه په ټول هیواد کې موجود دي او یو برخه هم د سقوط سره مخ نه ده نو موږ د سرګندوی پرون په لغمان کې وکړي هغه د کورونا چارو له وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت له مشر جنرال سکاٹ میلر سره هلته ورغلی و اسدالله خالد په دې مقابل افغان ځواکونه د ملک په هر برخه کې د دفاع لپاره چمتو دي د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته ویل د وسلوالو د مخنیوي لپاره لغمان ولایت کې د پولیسو نور ځواکونه هم ځای پر ځای کیږي په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاٹ میلر په دې مقابل رسنیو ته ویل په قطر کې د افغانانو ترمن د سولې خبرې له نږدې ساري او تمه لري چې خې پایلې به ولري او رسې خبر په نړۍ کې تر پرونه د کورونا وایرس د پلو شمیره له 10 میلیون واوړه دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په اروپا کې د دې وایرس خپرېدل د ګواښ تر حده زیات شوی تر نن سهار په اگر د نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې 9,00,000 کسان مړه شوي دي په اروپا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ایز مشر هانس کلیک پرون ویل په روانه میاشت کې په اروپا کې په کورونا وبا د اخته شوو کسانو شمیره نږدې 15 میلیون ته رسیږي نوموړی وای دا شمیرې د خطر د زنګ معنا ورکوي دا د مشالو خبرونه
خبرونه ګولای ځوان د کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ نور راپورونه هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډې د احتساب د نوي نظام جوړولو او پارلمان د واکمنې غوښتنه کړې ده. مرستندوی ادارې ریسکیو 1122 یا 1122 د پاکستان د نورو سیمو په شان د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
تر تور ولګي ان شاء الله چې موږ به د دې دغه کوی موږ ټول سیستم موجود دی الحمدلله. دومره ټریننګ موږ وچه جو هر سم زده کړی.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه وایي چې دغه تا په دې د تشدد په پیښو کې ډیرواله راغلي دي. او د کرخه اخواتا په خوس کې د سولې په نوم د یوې مشایره حال هم دکو.
تکس پن صلح و یو جن نو و پد ارمان هم د وطن زما خوږ لکای مان هم د وطن زما.
تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګړو به موضوع ته او دادی په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول ګوندی زغونډه چې پرون په اسلام آباد کې وشو د غونډې ته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وینا وکړه او د غوښتنه وکړه چې باید نورلسم آئینی ترمیم ختم کړل شي او په ملک کې د احتساب یو نوی قانون منځته راوړل شي. سیاستوالانو وکیلانو پر دې نیوکه لرله چې اوس مهال د پارلمان حیثیت د صدمې سره مخ شوې دي ځکه چې پریکړې په لاس کې نه دي. ټولو دا غوښتنه کوله چې د اعلی عدالتونو لپاره د ججانو ټاکلو واک دی د پارلمان سره. نور معلومات سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ستمبر په 18 د پاکستان بار کونسل د سوری لاندې ګنګوندی زغونډه رابلل شوې و چې پکې د وکیلانو ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی او د عوامي نشتل ګوند امیر حیدر خان اوتی ګډون وکړو. د ګنګوندی زغونډې په پیل کې د پاکستان بار کونسل وایس چیرمین عبد ساکی اویل باید چې د ججانو د ټاکنې اختیار یوازې پارلیمان ته ترلاسه وي او د احتساب قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول ودرول شي او بې ډلې بې پرې د احتساب نظام جوړ کړي شي. د غونډې وروسته جاري شوې اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې نورلس سم آئینی ترمیم دی ختم کړی شي، د احتساب نوې قانون دی جوړ کړی شي او په ملک کې د اظهار رائے په ازادۍ او په شخصي ازادۍ بندیزونه د فکر وړ خبره ده ځکه چې کوم خلک د لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره درخواست ورکړي هم هغه غیب کړی کیږي. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل پاکستان کې پارلیمان به اختیار جوړ کړی شوی نو پکار ده چې سیاستوال په ګډه سره د پارلیمان د خپلواک جوړولو لپاره اقدامات وکړي.
همه به سوچنا پڑے گا کہ
دی وای مونږ به هم سوچ کول پکار وی چې اخر تر سو به مونږ د پارلیمان د ربل د سټیم پتوګه ګور مونږ ته معلومه ده چې د مدینه پر ریاست کې د وینا کولو اجازه ده خو دلته تش پنون حکمرانان ته هم کا ازادي نه ده تر لاسه. تاسو په اپوزیشن مشر او د اپوزیشن په غړو زیات بندیزونه دي
ګران کې لیے زیاده پابندیا ہے.
د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف وینا و چې د سمودی راسي په عدلیه کې لوړ جوړه را روانه ده.
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں اس کی وجہ ہے کہ
دیوی دلوڑا او جوار ولی دا داغي وجہ دا چې په مختلف دورونو کې پوزي امیرانو د خپل خوږی ترمیمونه کړی دي او د دې کمزوري کړی او بیا د عدلی د دفاع او مضبوطولو لپاره چې کوم سیاستدانانو او مدني فعالانو لا کار کول پکار وو هغه شاید هغه شانتي په مضبوطی سره ونشي شو
اوس سترنګ کا ساتھ نہ ہو سکا.
مشال ریډیو چې په دې ګنګوندی زغونډه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدین او پختل نو دا غوښته نه و اپوزیشن ګوندونه د خپل مقصدونو تر لاسه کولو او په حکومت د فشار اچولو لپاره دارنګ غوښتنې کوي.
د جګړې جانو کا بل پر جی رات یہ دا پارلیمنٹ نہ دا منتخب کے دونوں پکار دا چھ دیو بل کا کرے ہوئے تدی کی قانون سازی سے ہوئے تدی کی کنگا ہی وہ قانونی جو کنگا دا خلق ضرورتوں دا پارا استعمال کو نہیں صرف اور صرف دا عمران خان دا گورنمنٹ خلاف زکا بھی خلاف تھی چھ عمران عمل کے دا قانون سازی دلارے آگا کرول کرپشن دونوں بری و اقربہ پروری آخت نہیں چھ کنگا دا خلق کو یہ رواج ہو کرے زمود دا حکمت کو شخص تھی چھ مود دا قانون سازی پلار باندے اور مسالے حل کی جو تم جی کریٹ کری دی وہ جی واویلا وہ جی پروپیگنڈ صرف اور صرف دخل مفادات بتا رہی دا ملک ہو رہا ہے بتا رہا ہوں
پاکستان کے دا ججان و ٹاکن دا کمیٹی پر ذریعہ کی گی چپکی دا سپریم کورٹ دا ججان و ٹاکن اللہ پارا کمیٹی کی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل اور دا قانون وفاقی وزیر اور دا شان دا ہائی کورٹ دا ججان و ٹاکن اللہ پارا کمیٹی کی دا ہائی کورٹ چیف جسٹس یو سینئر وکیل اٹارنی جنرل اور انصاف اور قانون صوبائی وزیر شامل وی
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د واکمن گوند یو سیاستوال قومی اسمبلی ته د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې ده چې پکې راغلي چې که پرچا د پوز د بدنامولو یا ورپورې د ملنډ وهلو تور ثابت شي نو عدالت د ورته د قید یا جرمانې سزا ووري. د قانوني چارو پوهان وایي د سزاګانو په قانون کې وار له مخه د چا د بدنامولو سزا شته او بل دا چې دا ډول بدلونونه د بیان ازادي د خطر سره مخ کوي. تفصیل پامیر ساحل راغی.
د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وایي په قومي اسمبلی کې د پوز د بدنامولو او ورپورې د خندې کولو مخنیوي په مخه د هیواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې. د قومي اسمبلی د دفاعي چارو د کمیټې مشر امجد علي خان د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته ویل چې دا قانوني مسوده یې د سپتمبر پر 15 قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې مسوده کې راغلي چې کڅوک قصدن د پوز یا د هاغې ادارې یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې مسخري وکړي نو عدالت کولای شي چې ورته د 2 کلونو د بند د 15,000 روپیو جرمانی او یا دواړه سزاګانې واوروي. امجد علي خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره د پاکستان د سزاګانو د قانون په 1500 ماده کې د 1500 الف یا ای په نوم بله دفعه ور اضافه شي. د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیې د واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په 1800 زیږیز کال کې عملی شوی وو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي. د دې قانون 21 باب یا فصل د یو وګړي د خلکو د ډلې شرکتونو ادارو ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او 1500 ماده یې وایي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د ساده بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. له دې پرته د پاکستان د اساسي قانون د 3/5 مادې اول جی برخه وایي چې که پر چا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پاکستان آئین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هیڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولای.
هر انسان قابل تکریم ده، هر سیټیزن هر شهري چې ده هغه قابل احترام ده. نو قانون د ټولو سیټیزن او د ټولو وګړو حقوق چې دي هغه متعین کړی دي، دا چې کوم فرایض جوړیږي هغه هم متعین کړی دي. د پاکستان په آئین کې بیا د فنډامنټل رائټس ګارنټي ورکړل شوی ده او دغه 8 آرټیکل نه واخله تر 23 آرټیکل پوری دی. پدې کې دا اظهار رائے ازادي دا، پدې کې دا لیکلو ازادي دا، پدې کې دا روزګار ازادي دا، دا یو ځینبل دې ته سلو ازادي دا، د جلسې جلوس کول ازادي دا.
شهاب خټک وايي پر پوز د تنقید نوعیت مهم دی. دا په خبره کې تنقید سم وي نو بیا خود دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدی. د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلی چې کڅوک لخن یا تا یاد سمون په مخه په چاپ سي خبري وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدی. خټک وايي کڅوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا سپکاوی کوي نو وار لمخه په قوانینو کې ماده یعنی دفعات شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدی شي. نو چې د پاکستان آئین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هیچا د سپکاوی بدنامۍ او ورپورې د خندې کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولی نو بیا ولې د پارلمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصا د پوځ ذکر کول غواړي؟ نوموړی وایي د پاکستان دننه او بهر ځنې کړي غواړي چې پوز بدنام کړي، نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي.
مینه یې محسوس کیا کې ایسے ایلیمنٹس جو بلا وجہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں.
ما محسوس کړی چې دا سیا ناصر چې ځینې له هیواد بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګری خپره کړي او بیل وجه پر ادارو بریدونه کوي یا کول غواړي، نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړ کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذونکې ادارې او د پاکستان پوز په شته توګه خپل کار وکړي.
افواج پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے.
امجد علی خان دا روښانه نکړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړۍ څوک دي. د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي د پارلمان ځنی غړي غیر ضروري مسوده وړاندې کوي. د په خبره کې دا مسوده منزور شي نو نه یوازې د پوز د اداري حیثیت ته زیان رسوي، بلکې لوجه د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغیزمنې دی شي.
دا د بعضي خلکو د خوشالولو لپاره غیر ضروري قوانين، غیر ضروري لیجسلیشن مخې ته راوړي. په هغه وخت سره د دین خو خلک خوشحال شي، خو هغه پورا محکمه چې دا هغه بیا ټول عمر ډیسپیوټډ وي. نو زما په خیال پاکستان کې پکار د چې فوج ځان د متنازع کېدو ښکار نکړي. په دې وخت کې خو فوج په هغه لحاظ سره داسې متنازع نه ده، خو چې دا دفاع او دا امینډمنټ وشي او خلکو ته دې کې سزا مقرر شي، نو ظاهره ده چې پولیس او دا نورې محکمې به بیا شپه ورځ په دې کې خلک نیسي. سبا تاسو ته پته ده د انټرنیټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره رښتیا ویل غواړي او په ځان باندې داسې پابندۍ څوک نه مني، نو ډېر غلط اثرات به دې مرتب کیږي.
د پاکستان فوج په پارلمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وایي، خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالی او د بشری حقوقو د چارو وزیر شیرین مزاری د سپتمبر پر 14 پر ټویټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علی خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړي او له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري. کله قومي اسمبلی سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ور باندې باس کیږي او له اسمبلی څخه تر منظوري وروسته به سینټ ته انتقالیږي، او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي. امجد علی خان دا مسوده پر داسې محل وړاندې کړي چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکو فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وایي په هیواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لقبله که یو خوا کورنۍ په پاکستان دننه بې کوره شوې دي، نو یو لوی شمېر د افغانستان په بیرابیلو برخو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دوی وخت په وخت له حکومته د ستنېدو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه دا غوښتنه نه ده پوره شوې. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي د شپږو کالونو نه زیاته موده وشوه چې په کډوالۍ کې دي. حکومت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې، خو لا یې هم د دوی سره کړې وعده پوره کړې نه دي. په خوست ګولان کیمپ کې میشت یو کډوال سباون مداخل د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپل سیمه او کورونو د لیدو په ارمان دي.
موږ د لادر د ستنز سره مخامخ شوی ټول نرشه جوړه وړ کی جنکای ټول بیاي چې موږ ډېر د لیدل په ارمان یې د خپل وطن د نش پښ پښ نیم کوله د مش پیراش ول. پاکستان حکومت په موږ باندې څه غږ نه غراوي. خامہ خاله میش ته دغه د ګلم خون بارډر لیار خلاص شي. بیا په میش باندې ژمه روان دی. میش سره د ژمه هیڅ تنظیم نشته. میش سره بار بار مخ کې وعده شوی دی چې غیر غیر نه ګرایي.
افغانستان خوست کې میش د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک سعودي وای چې نور د کډوالۍ د زغم نه دی. حکومت ته ورته په غلام خان لار ورکړي.
میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکو لټه کې مچا په خوست کې دلا مش سخت ستونزه سره مخامخ شوی ډیر سره غریب خلک دی په مش کې یو شای نه ملويږي او مش ته چې د ګلم خان یار خلاص شي مش وخت په وطن ته لور شي ډیر سخت غیر شوی پاکستان ته او مش ته ډیر ستونزه د دلا ته مش ډیر په تکلیف په عمر تیروي مش ټول د سره کډول پر تای چې خپل وطن ته لور شي
ملک عبد الله وای چې ستونزه زیاتې شوه بیا د یخنې موسم را روان دی دا دیوڑان دے چے حکومت دوی تا دستانے دو نیٹا مقرر اکڑی
میگی پاکستان نا دا گوشتنا دا جدا گلوم خون لیار میک تا خلوص آشی می خویل تا جمار روان دا دیر پا تکلیپی وچے نستای سرا دا خورای سرا مخمخی
کلامو چے افغانستان کے میشتا دا شمالی وزیرستان کڑوالو دستونزو اوستانے دو پاڑا دا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو نا و پختل نو یو آلا چارواکی چے نا یو گوختل خپلا ناما واخلی او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې ډیرای کډوالې راستانه کړي خو او شا 15,000 کورنۍ به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاتې وي د دوی دستانه دو پاړه پلان جوړیږي خو لا یې هم مخصوصا نیټه مقرره کړې نه ده د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره پی ڈی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه کډه شوی 90% نه زیات خلک واپس ستانه شوی خو افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لا هم خواوشا 15,000 کورنۍ پاتې دي چې زیاتره د داخل او شاوالو سیدونکي دي کلا هم چې امنیتي ځواکونه د دوی د سیمو د کلیرنس ریپورت ورکړي نو د واپسۍ لپاره یې دوی تیاری نیولې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
مرستندو ادارے ریسکیو یو یو دو دو دا پاکستان د نور سیمو پشان د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې خپل د خپل خدمتونو ورکولو لړۍ پیل کړې ده د سپتمبر په 14 ل 1100 زیات نوي ځوانان تر 2 میاشتې تربیت وروسته په دې سکواډ کې شامل شوي دي لمومندو نه پریشان واس ترکزه تفصیل راکړي
دا قبایلی ضلعو دپاره د ریسکی 1122 یا 1122 ادارې لخوا 1106 نوي تنان تربیه شو چې دوی به په خپلو سیمو کې خدمات ورکوي د دغه تنانو تربیت موده 2 میاشتې وه چې دوی ته د هر رقم حادثو په وخت متاثره شوي او ته د خدمات ورکولو طریقې وښودلې په دې کې د محمدو د 500 زیات تران شامل وو چې پکې یو ناهید شاه هم وو
ناسي میډیکل باره کې کوم د مقصد دا کړل دا واټر ریسکی باره کې انس مطلب ایکسیڈنٹ ہوشی آر ٹی او شی نو تو انسان سنگ بچ گئی حادثی جوشی منگ تو دیکھی شکم دیہ رونر منگ تو ہو دا چکم مطلب ضرورت ہوں
دا ستمبر پوش پاڑ سما دا دغه تنانو تربیت پورا شو چې اخیرنی غونډه د 400 ضلع د لوبو په لوی میدان کې شوې و دغه تربیت اخستونکو ته په خپل سیمو کې د خدمت ورکولو وینا وشوه او فرمان الله هم په دغه تربیت اخستونکو کې شامل وو
مومندو کې چې غمی وباسي سورنګانی وادي چا باندې سورنګ لا دغه شوی سو غټي وباسي غټي غره لکه زیارت کې کوم غر را پرې وته چرته ورو لګي ان شاء الله چې مونږ د دې دغه کوو مو سره ټول سیستم موجود دی الحمدلله دومره ټریننګ مونږ وچا شو هر سم زګړي
د ریسکیو یو ولز دویش محمدو د ترجمان عبد الله مومن پوینا چې د دوی په نوي تربیت اخستونکو کې خدمات ورکولو درجی وي لکه په سیلاونو کې بارانونو کې سرک د غاړې حادثه او یا بیا سلایډینګ لکه د غرونو خوېدو او د ودانیو د پریوتو ورستو خدمات ورکول عبد الله مومن دغه خدمات ته د دوی په خپل ژبه A to Z یا د اول نه تر د اخیره پورې معنی چې هر رقم خدمات ورکول یاد کړل زیات اکړه چې په محمدو کې اول په غلنۍ کې د دوی یو سټیشن وو ولې د نوې تنانو دراتک ورستو اوس په یو اکاونټ کې هم دویم سټیشن او یا مرکز مقرر شوه دوی چې په محمدو کې دا وخت دوی سره عملی شمیره یو سل او ډیر شونه زیاته ده خو دا هم وویل چې دوی د خپل مقرر شوی خدمتګارانو ترڅنګ کوشش کوي چې په سیمه کې په مختلفو ادارو کې رضاکاران هم د حادثو لپاره تربیه کړي همدا شان د سری سپوږمۍ یا ریډ کریسنت پاکستان یو رضاکار او سماجی خدمتگار نجیب الله مومن وای چې د ته هم په آفتونو کې د خدمات پر کولو د تربیت ضرورت شته
چې کوم ټریننګ یا تربیت دا هم را کړی دی خو هغه سر د فرست ایډ والا دی د دې نه علاوه ضرورت دلته کې ډیر کې دی شي په مختلف حادثات کې دی شي ډیزاسټر ټایم هغه شند ټریننګ نشته لکه څنګه چې لاونو کې راشي ریسک کول شي یا په مختلف کورن راولويږي یا اور لګي یا کوم نور غټ اکسیډنٹ شي هغه شند کې بسنګ ریسپونډ کې هغه شند ټریننګ نه دی شوی موږ ته مله
د پخوانی فاټا د ختمې وروسته د ریسکیو یولس دویش اداره هم محمد ته ورغلی وه او د دوی د ترجمان پوینه چې تر د خپل کیپیسټی او یا وس پوری خدمات ورکړي خو چې نوی برتی شوی تنانې تربیه شو نو کار به لا تون شي. یاد دی چې د روان میاشتې په اومه نیټه په مومندو کې د زیارت د غر د پریوتو له امله 15 تنان مړه شوي چې د دغه تنانو د راویستو دپاره د ریسکیو یولس دویش خدمتګاران له 400 او پیښور نه هم ورغوښتلی شوي وو. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو اتحادیان د ښنخ کار کوي چې په دغه صوبه کې په نرخزیانو د تشدد په پیښو کې ډیروالی راغلی دی. دوی وایي کله چې هم پر دوی د تشدد او یا د وجلو د پیښو په اړه دوی د راپور درج کولو لپاره پولیس تانو ته ورځي نو د پولیسو رویه ورسره سمنی او په اف آی آر درج کولو کې هم د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه فرخنده اسد تفصیل لري.
خیبر پختونخوا له پیښور سره تعلق لرونکي نرخزی ارزو خان دی چې وایي باید پولیس چارواکي دي د دوی د تحفظ لپاره یو داسې کمیټي جوړه کړي چې په هره میاشت یا هر دویمه میاشت یوه غونډه کوي او د دوی د مسلو نه ځان خبروي. د نرخزیانو د اتحادیې پاکستان ترانسیکشن مشرې فرزانی د سپتمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل کله چې هم د دوی پر ضد څه پېښه وشي او یا د ټولنې پر غړو وسله وال برید وشي نو د ابتدایي تحقیقاتي راپور په درجولو کې ورسره د پولیسو رویه سمه نه وي. په خیبر پختونخوا کې نرخزیان وایي دوی لسوک روزګار نه ورکوي او زیاتره ملګري په وطنو او یا په نورو پروګرامونو کې پر نساکانو پیسې راټولوي. د ترانسیکشن د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د وژنی او یا تختونی زیاتره پیخي هغه وخت شوي چې کله دوی د واده او یا په نورو پروګرامونو کې له شرکت وروسته خپل کور ته روان وي. له فرزانی نه مو پختل چې دوی د شپې په مختلفو پروګرامونو کې د ګډون کولو پر وخت په لو امنیتی مسلو ته ګوري کنا. بلخوا د بشری حقوقو فعال قمر نسیم وایي د سپتمبر په 14 د صبح 15 پولیس چارواکو ته په دې اړه روزنه ورکړه چې د نرخزیانو خلاف د تشدد پر دوی د جنسي تیری او د وسلوال بریدونو پر وخت ابتدایي راپور درچولو او نورو پلټنو په اړه به کومو مهمو خبرو ته پام کوي. کمر نسیم وای
دا که پہلا ٹریننگ مده د دینه پہلا هم د پولیس افسرانو ٹریننگ چکن شوی دی پولیس لائن کوم شوی دی د ورو کی لیول لکه چې د چا سره د پاجا سره عموما را دي دا یعنی محرر او د ایس ایچ او ٹریننگ چکن دی د هغه ٹریننگ هم د دینه پہلا شوی دی او دا یو اسینشل ٹریننگ چې د ٹریننگ نه بعد دی ای ایس پی نو او ایس پی د پټم پرابلم د پولیس ټریپ د دې چارج خپل دا ضروری دی دا ځکه چې ډیر چکن پولیس افسران دی اگر د خواجه فراو د معاملات نه د غیر د پہچان نه او چکن دی پروویژن دی د غیر نه بلد دی یا دا هم دا چې یو خو د پولیس افسر قانوني رول وی او یو د هغه ذاتی سوچ وی مونږ ته همیشه دا چې اندازه د ټریننګ نه پستی دی چې اکثر افسرانو چکن ذاتی سوچ وی هغه د غیر د افیشل رول پر منځ راشي او هغه طریقې تر خپل کار نشي کولای.
د خیبر پختونخوا له سوابي سره تعلق لرونکو یو نرخزي د سپتمبر پر لسمه ها وخت د خپل یو کشر روډ لخوا په دزو وجل شو چې کلا پراول پنڈی کې په یو پروګرام کې لګډون وګست خپل کور ته روان وو او لدې وړاندې هم د سپتمبر په نهمه په خبر کې یو نرخزي ګلپانه په یو وسلوال برید کې وجل شو او بل ملګری چاهتي ژوبل شو. دغه پیښو خلاف د سپتمبر په 14 په خبر کې د احتجاج پر وخت یو نرخزي نازش وای په صبح کې د دوی پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
خو لکه چې زه وایم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي حکومت ته دا اپیل کوم چې دا یو ټیم هم لپاره جوړ کړل شي چې هغه 24 ګنټې سره زموږ لپاره کار کوي نو آی ترانس په خټ اډي اوس دین علاوه هم زموږ ترانس سبه فوس نه دي اوس هم یو واقع شوی دی زموږ یو ترانس چې شوی دی هغه سره ریپ شوی دی نو هغه د یاري نواز نشي ته توله ولی هغه خلک دم کې نیول کې هغه د باوچی
بلخوا کمر نسیم وایي ته 2015 کال وروسته په بر پختونخوا کې 3 او یا نرخزیان وچل شوی او سبان دی پر 2000 بیلابل تشدد شوه دی
تر یو چور تر مړی شوی دی 2000 نه زیات وړاندې کې شوی دی په 2000 ټکو کې دا موږ وګورو د دې خاص ټرند دی دا په شپه کې زیات وړاندې کې شوی دی دا یا په هغه شوی دی دی پروګرام پر روانو یا هغه شوی دی چې دی پروګرام نه واپس روانو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې او د بشري حقوقو د کمیټې غړي پیر فدا محمد وایي دوی په صوبه کې نرخزیانو د حفاظت او د دوی د امنیتی مسلو د هواری لپاره پولیسو ته روزنه ورکوي او په دې اړه د قانون عملي کولو ته هم پوره پام کوي.
د سوشل میډیا دا او ډیر زر چې څنګه سوشل میډیا باندې راشي د غشي فورن چې کم دی پاغه باندې هغه اکس واخی تاسو ګورئ ګورمنټ پرانشل ګورمنټ چې دا د غکی د سی شورا شي هغه کې فورن ای کې د غوالي کنه دي دا پرونه ملته کې په سملې کې دا ماشومان او د غشي کم اشز د او دا دغه د کوم دغه هغه کې پرونو په پنيشن سندې کې ډیبیټ شوی دا شی دی کنه دي دا ور تر ور سره دا قانون چې کوم دی څنګه ماحول د رکی کې چینج کیږي سوسایټي چینج کیږي د خلکو دغه ویلیو د خلکو رویې چې کوم دی هغه چینج کیږي دا ډیر شو دی ډیر فیکټرز دي کنه دي مختلف قسمه دغه کنه دي وجوهات دي.
د سپتمبر په 14 په ټول پاکستان کې نرخزیانو پر دوی د تشدد او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تشدد او د وسلوالو بریدونو مخه دې ونیول شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د خیبر پختونخوا چارواکي خوشاله دي چې د روپیه ټولنې په مرسته ورته یو غیر سرکاري ادارې لخوا ضروري وسایل او اوزار ورکړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کووډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره به دا وسایل په کار راوستل کیږي. چارواکي وایي په مارچ میاشت کې د کورونا وبا د راتګ نه پس دوی ته معلومه شوې وه چې هغوی ډېر کم وسایل لري چې پرې د خلکو درملنه او د وبا مخنیوی کولی شي. نور حال شبیر جان راکړي.
د پیښور یو مقامی هوټل کې د جمعې پورس په دی اخلا شوې یو غونډه کې د یورپی هیوادونو اتحادی یا یورپین یونین د سورلاند کار کوونکي د اټلی یو غیر سرکاري سازمان سیسفی انټرنیشنل د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ته د کرونا وبا په تشخیص یا معلومیدو کې او د دې په درملنه کې استعمالیدونکي خوشا د نیم ملیون یورو جدید مشینری او سامانونه صحت محکمې ته ورکړل. تیر مارچ میاشت کې کله چې د پاکستان مرکزی حکومت په شمول څلور وړو صوبو کې هم د کرونا وبا له وجې بیړني حالت اعلان شو، نو د صحت محکمې چارواکو په وینا دوی ته هغه وخت پته ولګېده چې څومره د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه کمزورې ده او دې کې څومره کمې دي. دوی وایي چې نه یوازې د ضروري سازو سامان او مشینری او د عملی د تربیت هم سخت کمې رامخته شو. په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې نمائندګي کوونکي هم د صحت محکمې سیکرټری سید امتیاز علی شاه مشال لیڈیو تا پدے حق لوویل.
اس طرح تھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تھا تو ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بہت ویک ہے.
دا سوا چکل دا کرونا وبا راغلے وا نو موږ ته سمدستی پته ولګی دا چې زموږ د صحت نظام ډیر کمزور دی او ډیر ضروری سامانونه چې په اسپیټالونو کې پکار وو هغه موږ سره نه وو. دغه سامانونه تر ډیر حدا اوس را رسیدلی دي او اوس کلیوالو او لر پرتو علاقو باندې زموږ توجه ده چې دغلته مریض ورشي او هم په دغه ځای کې د علاج وشي، نه چې غټو خارونو یا اسپیټالونو ته راولېږي، ځکه چې اکثر مریضان پلاره کې سا ورکړي یا ورته تکلیف نور هم سیوا شي. او دغه سامان موږ ته سیسوی انټرنیشنل هم راکړو، موږ خپل هم غشتې دي، ان ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د انتظام مرکزی ادارې هم راکړل او خپل بجټ هم موږ روان مالی کال کې 85% زیات کړی دی. نو اوس موږ که خدای وغواړي نو خپل د صحت نظام ښه کوو. د اټلي دغه غیر سرکاري نړیوال سازمان چې د 2015 راسې پاکستان کې په زلزلو سیلابونو او بای حالاتو کې کار کوي، په پاکستان کې د سازمان مشر فرمان احمد خان مشال لیډو ته وایي چې په بیړني حالاتو کې د پاکستان حکومت سره کار کوي.
ابھی حال میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کے کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اوس موږ د خیبر پختونخوا حکومت سره په شریکه د کورونا وایرس په ضد د هغوی مرسته کوو او دې کې زموږ لومړیتوب د خیبر پختونخوا هغه علاقې دي چې کومې لرې پرتې یا وړې ضلع دي. لکه اوس دې پروجیکټ کې موږ خیبر پختونخوا حکومت خوښه د نیم ملیون یورو سامان ورکړو او دا به شپږ بیلابیلو ضلعو اسپتالونو کې ورکوو چې پکې اورکزی ضلع هم شامل ده، او موږ تمه لرو چې دې طبي سامان سره به د دغه اسپتالونو توان نور هم سیوا شي. نوموړی وایي چې دغه سامان ورکړو نه علاوه دا صحت عملی اهلکارانو له مرحله وار تربیت هم ورکوي. دا اورگزی قبایلی ضلع مشتملی اسپتال مشر ډاکټر اصغر شاه مشال لیډو ته په دې حق لووي چې دغه جدید او طبي سامان ته دوی ډیره اړتیا لري.
دا اکوپمنت ډیر زیات ضروری دی د هر ڈی ایچ کیو اسپیټل لپاره، خاص کر د ایس یو لپاره، ایچ ڈی یو لپاره او د اپریشن تھیٹر لپاره. خاص کر په کم ځای کې چې اکسیجن سپلای کول وته مشکل دي، الته اکسیجن کنسنټریټر ډیر زیات ضروری دي. په ڈی ایچ کیو اسپیټل کې کارډیاک مانیټرز د کارډیالوجي وارد لپاره ضروری دي، اپریشن تھیٹر لپاره ضروری دي او د ایس یو ایچ ڈی یو لپاره دا اکوپمنت ډیر زیات ضروری دي.
تیر مارچ د کرونا وبا صورتحال اعلانې د ورستو د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو او طبي عملی هم په اسپیټالونو کې د مشینری او د حفاظتي سامانونو د نشوالي له وجې احتجاجونه هم کړو. خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې شمیرې تر مخه چې د احتیاطي سازو سامان او مشینری نه کېدو له وجې یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 1300 سیوا د صحت عملی اهلکاران چې پکې خوشا 800 ډاکټران هم شاملو کرونا وبا اغیزمن کړو، چې پکې د دوی په وینا د 1300 سیوا پکې مړ شوي هم وو. دا پامل ده چې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 30000 نه سیوا کسان کرونا وبا اغیزمن کړي، چې خوشا 2300 نه سیوا مړ شوي دي او 15000 نه سیوا واپس روغ شوي دي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې کرونا وبا په زور کې کمی راغلی دی، خو ولې د اولس د بی احتیاطۍ له وجې دا کیسونه واپس زیاتې دي شي. نو باید اولس احتیاط وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس راځو د افغانستان د سولې لپاره په دوحه کې روانو خبرو ته. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شي. پرون د دواړو لورو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرز العملونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د امریکا د بارنو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
کڅه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دي. هغه د څرګندونه د قطر له ټلویزیونی شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر نوښته پورې لکومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. خغلی نادری مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هله سرګنده کړې و چې د پوینا یو دوه اختلافي ټکی به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه نه وخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبه سرابی ازادۍ رادیو ته ویل خبرې خای د جمعې پورز لوي وقفې ورسته د شنبه پورز بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنم که ما مجلس داشته باشیم، ما گرچه که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وای جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي، که څه هم موږ چمتویو، خو مقابل نورې خیر رخصتي وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږشتمه له فاکس نیوز ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار لکلونو رئیس به نتیجې و. نو ځکه هیله منیو دا سی یو وسوله او خلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پرون د افغانستان د ملي دفاع او کورونیو چارو وزیران د غسم لاټل ماموریت د کمانډان جنرال سکاټ میلر په ملتیا د افغانستان لغمان ولایت ته ورغلی وو. هغه د لغمان ولایت له ملکی او نظامی مسولینو سره په ناستو کې د مرکز او لسوالیو د امنیتی وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا جمعنه وکړه. تفصیل باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د غسم لاټل ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلری ملتیا کوله د سپتمبر په 18مه نیټه لغمان ولایت ته ورغلی ول. اول ته یې ملکی او نظامی مسولینو سره په ناستو کې د دې ولایت د امنیتی وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیت د پراختیا ژمنه وکړي. د لغمان والی رحمت الله یارمل راغلی پلاوی ته د دې ولایت په ملکی او امنیتی وضعیت معلومات شریک کړل. په دې موقع د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال اسد الله خالد رسنیو ته وویل
نن هم منظور دی لغمان دی امنیتی وزیر ارزونه او هغه اقدامات چې باید وسی او د صلح په تړاو د آینده پروګرامو او پلانو په تړاو لوالی صاحب معاون صاحب او ولایتي شورا او لواء قومندان صاحب امنی قومندان رئیس دی امنیت سره د هغه د مشکلاتو لیدنه او لاغوي سره د مسایل شریکول مخ خپل تدابیر هم
لرو او ان شاء الله هیڅ ځای په افغانستان کې نه دي سقوط په حالت کې نه به سقوط کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی رسنیو ته وویل د لغمان د خلکو په غوښتنې د پولیسو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستي چې ډیر ژر به نوې حوزې هم جوړي او فعالیت پیل کړي.
ان شاء الله ډیر ژر به هغه د حوزو ادم چې کړی و هغه نوې تشکیل چې جوړیږي د ښار د لا امنیت خوالي لپاره په هغه خبرې وکړي او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړي چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړي په دې په حق له پولیسو څخه امکانات او څه تیاریاں دي په دې باندې هم اقدامات شوې دي او هم لار خونه وشوې.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې اترې لنګدې ساري او تمه لري چې خی پایلې ولري. نوموړي افغان ځواکونه د سیمې په کچه قوي ځواک یاد کړ او زیاته یې کړه چې کولای شي د خپلې خاورې او ولس ساتنه وکړي چې نړیواله ټولنه ورسره په دې برخه کې همکار ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغانستان او د نړیوالو چارو په بارنیټ روبن په امریکایي مجله کې د طالبانو او ایران د اړیکو لوړې جوړې سیړلې دي. دی وايي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن وو نو د ایران ورسره تعلقات دومره خراب وو چې ان په 1990 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان پیدا شو، خو اوس لسو کلونو راهیسې پر تهران د طالبانو د مرستې او ملاتړ تور پورې کیږي. پامیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
د افغانستان او د نړیوالو اړیکو چارو پو بارنیټ روبن په امریکایي مجله وار آن د راکس کې لیکلي چې له طالبانو سره د ایران تعلقات خورا پیچلې بڼه لري. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته او بیا یې ورباندې بندیزونه ولګول، نو تهران له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه تکرار کړه. تر دې مخکې ایران تر کلونو پورې له طالبانو سره د سیاسي جوړجاړي مخالفت کاوه او ویل یې چې په القاعده ډلې او طالبانو کې توپیر نه ویني. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا تر بندیزونو وروسته ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي او د افغانستان غربي سیمو ته یې له خپلو پوځي قوماندانانو سره وسلې هم ورواستولې. خو د 2020 زیږیز کال د فبروري پر 29 چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، نو ایران یې غندنه وکړه. د روبین په خبره په 1990 زیږیز کال کې چې طالب پلو یو پاکستاني وسلوالو په مزار شریف کې د نه ډیپلوماټانو او یو خبريال په ګډون یو لس ایرانی وګړي ووژل، نو تهران خپل ځواکونه په حرکت کې راوستل او افغانستان سره د جنگ خطر پیدا شو. د کاغی ایرانی ډیپلوماټان او وګړي د سپاهي صحابه پاکستان وسلوالو وژلي ول چې د طالبانو لوري د مزار شریف نیولو په جګړه کې برخه اخیستې و. روبن وای په 1990 زیږیز لسیزه کې ایران د شمالي اتحاد مرسته کوله او د اتحاد له مشرانو برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود او په هرات کې له اسماعیل خان سره نږدې تعلقات لرل. په 2001 زیږیز کال کې چې پر امریکا د القاعده ډلې تر برید وروسته واشنگتن او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه پیل کړه، نو تهران ورسره لواک د طالبانو په لری کولو کې پوځي او استخباراتي مرسته وکړه او د افغانستان د راتلونکو پاړې د بون په غونډه کې فعال ډیپلوماټیکا ونډه واخیسته. روبین وای حال دا چې کله طالبانو په 1994 زیږیز کال کې په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، نو ایرانی مشرانو څو ځلې بیل ثبوت تور پورې کړ چې امریکا د طالبانو ملاتړ کوي. د دې په خبره تر 2001 زیږیز کال وروسته د ایران د قدس ځواک په خوانی مشر قاسم سلیمانی خپل د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې سی آی ای سره په پنچیر او باګرام کې د پوځي اډو په جوړولو کې مرسته وکړه. سلیمانی سک کال په جنوري کې په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. روبین وای هغه محل منزلار محمد خاتمی د ایران ولسمشر وو او داسې بریښیده چې د تهران او واشنگتن اړیکی پر سم لوري درومي. خو د 2002 زیږیز کال په جنوري کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې تور پورې کړ چې ایران په هرات ولایت کې خپل نفوذ پراخوي. تر دې وروسته د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش چې په خپل وینا کې عراق، ایران او شمالي کوریا د شیطانی محور په نوم یاد کړل، نو دې تهران داسې ولړزاوه چې تر ننه یې پایلې محسوسې دی شي. په وار آن د راکس مجله کې بارنیټ روبین لیکي همدا لامل و چې تر کلونو ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د موجودګۍ مخالفت ته دوام ورکړ. په تیرو کلونو کې استخباراتي معلوماتو دا هم وښوده چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور او بل مشر ملا ذاکر هغه هیواد ته سفرونه کول او هلته د انقلاب ساتونکي ځواک میلمانه ول. منصور په 2015 زیږیز کال کې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. روبین وایي داسې ښکاري چې هغه وخت د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړولو بهیر پیل شو او بالاخره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2019 زیږیز کال کې ایران ته ورغی او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې د دواړو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیل ښکارندوی کوي. د زیاتوی دا هر څه ښیي چې د طالبانو په اړه د ایران نظر او ورسره د اړیکو نوعیت له امریکا سره تړلی دی.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردوونکو سرزو خوسته چرته چې د سولې په نوم باندې یو بانډار او مشاعره شوی دا زموږ همکار نجیب الله الوخیل هم د مشاعرې لورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې دی.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستو شاعرانو د سولې صورت په نوم غزلي زبرنامه کې د خپل شعرونو او بیتونو لاره په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د خکیر لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست والی محمد صدیق پتمن وویل
سولې زموږ ستراتیژي ده نه تاکتیک. خو موږ سولې د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي. سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو دپاره.
مشر لیکوال او شاعر نواب میرزی هم په دې غزل زما خام کې خبري وکړي. وی ویل
موږ سوله غواړو، عزت مله سوله غواړو، ښه سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزت من وي، سیال ولري. موږ داسې سوله غواړو چې په کور کې نه افغان هم سوله لمس کی، چراش یا افغان هم لمس کی.
د لانډو وینا ورسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شو چې شاعرانو په کې د سولې خګنې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
تورا ټوپک لتا مې کرکه، خدای دې نوم ورکه په ټول زمکه، لتا ویریږي زما مورکه، چې غږ دې واوري پرېږ دې غړکه. ستا سمانه ده لکبر ډکا، ستا ګولې کلک سینا نازکا، بلا چاره دې لمان اورکا، پتا باخلم نور تنا زکا.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوري ارمان د شیر په شبه داسې وړاندې کړ.
زچرات ریګم نو پرکت په هندارې کا، خی کل کل لیوانی لیوانی چاره کا، خدای د کابل جنگونه ورک کا، من راولا خدای د کابل جنہ کای بیرته هوادارې کا. او دغه سه پښتونه چې له جنگه قراره غنا داسې خې ځان ته چواده کوي ورندارې کا.
په خوست کې پجروشي غزل از ماخام کې یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولستل چې حاضرینو بدرګه کړل. درویش متنوال خپل دا شعر ترنم ک.
تکس بن صلح و یو جن و یو پد ارمان هم د وطن زما، خوګ لکای مان هم د وطن زما.
د د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په سیمه کې د پښتو موسیقي او ادب استادان وایي چې موسیقي د ټولنې د رغولو او امن پر راوستلو کې یو مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د دې کار لپاره په سر پوره آواز، د ښه شعر انتخاب او د موسیقي غوره ترتیب ضروري شیان دي. په دغه موضوع د سراج ظهیر راپور و.
مونگ نغمه دا محبت، مونگ بغمه دا گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مونشان، امن امن زمون شان، امن امن مونشان.
مونگ نغمه دا محبت، مونگ بغمه دا گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مونشان.
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای که خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي، خو چې دا په سم توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشره په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقی د څه شي، چې موسیقی مونږ له چانته د موسیقی په غلوب باندې پوه شو کنه، نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کیږي، نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو، دلګر زونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو.
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوی، هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دوه سيزونه چې کوم دي نه لازم دي، یو د شاعرۍ انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت
پختو د سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر هم پدی اړه مشال ریڈیو ته وی
شاعری پراوستو کې د هغه د لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي، نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې، د موسیقۍ په اورېدلو باندې، د هغې باندې زر پوهېږي او هغې ته یې لاس هم رسي. نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کوم لیکلې شوې یا ویلې شوې شاعري ده، او هغه په میوزیک راشي، سندرغاړي ووایي، د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر وستو کې، زه غنم چې بل دومره مهمه آله به شاید نن سره ډېره کمه.
سکون غوړو دار غم په بیابان.
د اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي، چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان، امن امن مو نشان، امن امن زمون شان، امن امن مو نشان.
مشال رادیو لتا سو سره ده، په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.